رسی وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده. د مشالېډیو په یو بل خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، کوټې، افغانستان، عراق او بلوچستان په اړه رپورټونه، څېړنی او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به شاهین بونیرای خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سر تجزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابرلو هڅې کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یوې شریکې کمیټې پرون په یو اواز د غیرت په نوم د وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ وکړ او د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو غونډه په واشنگټن کې روانه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابرلو هڅې کوي. پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې که څه هم د افغانستان سره په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې دي، خو دا مسلې د خبرو اترو د لارې هوارېدی شي.
زما دا خیال دی چې اوسو هفتو کې دو درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویه جوړ شوی ده چې کله سچ کیسه خراب پرابلم راشي هغوی دا پاکستان کړی ده، او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي.
نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو ټولو ذمهواري پاکستان نشي اخیستی او پکار ده چې چین، امریکا او افغانستان هم خپلې هڅې وکړي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه سرتاج عزیز وویل چې په دې اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور تیار دی او حکومت به دا اصلاحات ډېر زر اعلان کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغې چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نه وي نشي پیلېدی. د زیارت پر ورځ د مشال لیډو افغان څانګې سره د خبرو پوخ د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري پر دې د خپل خفګان څرګندونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د مخکنیو څلور اړخیزو مذاکرو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره،
د افغانستان حکومت به د پاکستان له لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پرېکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان له لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي.
د افغانستان د جمهور ریاست ویان زیاته کړې ده چې دې لپاره باید پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې تاریخي پرېکړه وکړي، د ترهګرو ځالې له منځه یوسي او د هغوی مالي ملاتړ بند کړي. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یوې شریکې کمیټې پرون په یو اواز د غیرت په نوم د وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون سازۍ دا مسوده په پاکستان کې د یوې پیژندل شوې ماډلې قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شوه. قندیل بلوچ دغې ورور وژل او په پاکستان کې د ناموسي قتل وروسته پیښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو پخوا هم له خپل حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه کسانو ته شدید سزا ورکړي چې د غیرت په نامه په قتلونو کې ککړ دي. تمه کیږي چې را روانو سو ونو کې به د قانون سازۍ په دغه مسوده رای ورکول کیږي. د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو لوړپوړو پوځي او سفارتي شخصیاتو د عراق په موصل ښار کې د یوې لویې پوځي کاروایۍ په موضوع خبرې کړې دي. پرون په واشنگټن کې د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویم ورځ په دې خبره بحثونه وشو چې څنګه د عراق موصل ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیا واخیستل شي. د عراق وزیر اعظم حیدرالعبادي ژمنه کړې ده چې موصل به د روان کال تر پای بیا خپل لاسته راولي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف د دوو کارونو په لږه موده کې د عراق د نیمې برخې نه او د شام د 40% برخې نه وسلوال په شاتم بولی دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبونو تیریږي او که چېرې هغه ولسمشر منتخب شو نو امنیت به په ځای کړي. نن د امریکا په کلیولینډ اوهایو کې د ریپبلیکن ګوند په قومي کنونشن کې په رسمي توګه د انتخاباتو لپاره د خپل نوماندې د قبلولو نو وروسته په وینا کې نوموړي وویل چې په پولیسو بریدونو او ترهګرۍ امریکایي ټولنه د خطر سره مخ کړې ده. ډونالډ ټرمپ وویل هر هغه سیاستدان چې د دې خطر مخه نشي نیوې باید د امریکا مشري ونه کړي. نوموړي په خپل مخالف کندید هیلری کلینټن او د ولسمشر اوباما په پالیسیو انتقاد هم وکړو. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړو ته 8 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې پولي ته له نږدې سیمو وځي. ائتلافي قواو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسلوالو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو شورا ویلي دي چې د داعش وسلوالو ته وروستۍ مهلت ورکړی شوی دی. دې شورا ته چې د ممبچ پوځي شورا هم بلل کېږي کوردان رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کوي. ویل کېږي چې لسهاو زره ملکی کسان د شام په شمالي ښار ممبچ کې په جګړه کې گیر دي. ممبچ په شام کې د داعش د وسلوالو اصلي ښار رقه ته نږدې او د هغوی د اکمالاتو په لار پروت دی. د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات تر دې مخکې هم څو وارې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ځنډول شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتو د سه شنبې په ورځ تور لګید چې په ممبچ کې په وروستۍ بمبارۍ کې 55 ملکی کسان وجلی دي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زموږ همکارانو دي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپے سلویخ پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپے نوی پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپے او په 1.5 روپے او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپے او یا پیسې او په 1.44 روپے 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 80 پیسې او په 23 روپے او د متحده عرب امارات درهم په 23 روپے 50 پیسې او په 23 روپے او یا پیسې. او یو افغاني په 2 روپے 50 پیسې او په 2 روپے 250 پیسې. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل د موسم او کرنسي حال سراج شهر درکړ.
پاکستان د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی غا وړاندیز رد کړی چې ویلی وو د افغانستان د سولې عمل په لړ کې جوړ شوی څلور هیوادي زړه کې د هند او روس هم شامل کړل سي.
نه دا زموږ سره ګروپ چې د دې مطلب بل دی. هندستان طالبان سره څه تعلق چاغي په میز باندې راوړي. روس سره تعلق دی هغه سره خو هغه جنگ شو دومره کارونه کې.
په پاکستان کې د شوزو د حکومت مبارزینو د دې هیواد په انتخاباتي کمیشن کې د شوزو د ونډې غوښتنه کړې ده.
سارے اداروں میں حکومت نے خود کہا ہے کہ عورتیں
حکومت پخپلا ویلی دی چپٹول اداروں کے بخزی وی نوبائے چی الیکشن کمیشن کے ہم کا 50% انوی چدری دیش فیصد خوبا کی زنانہ غڑے وٹا کل شی.
په پاکستان کې د غربت اړخیزه جاج اخیسته سویچ په کې ویل سوی بلوچستان د پاکستان تر ټولو غریبه صوبه ده. یو کارپوه د بلوچستان غربت له نورو سیمو سره داسې پرتله کوي.
بلوچستان په نور ملک کې یو فرق دا دی چې بلوچستان کې د پرایویټ سیکټر یا د کم فیکټریانې کې دي یا د روزګار کم ځای کې دي دا نشته.
یش مې نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت د پاکستانی وزیر اعظم د بارني چارو سرکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د امن راوستو په مقصد خپل کوښښونه ته دوام ورکوي. دی وايي په راتلونکو درو نه یو کې د سلور ارخیز غونډې درابللو هڅه کوي. نو موري دا څرګندوي د مشالېډو سر په ځنګړې مرکه کې کړي. سرتاج عزیز ویل کڅ هم له افغانستان سره په روسي کې تعلقات خراب شوی خو د خبرو لارې دا مسله حل کېدای شي. نو موري په قبالي سیمه کې تاسو ته پړول چې په دې اړه ریپورت مکمل شوی حکومت په ډیر اعلان وکړي. په اسلام آباد کې مشال ډوډو خبریالی رابی اکرم خان له سرتاج عزیز سره پر دوه موضوعاتو مرکه کړې. په سر کې پوښتنی چې د افغانستان په اړه په نورو څلور اړخیزو غونډو کې څه خبرې شوي وي.
اصل کې زمونږ بنیادی خبره چې کوارډ لیټرل ګروپ کې شوی هغه دا وایي چې تاسو پنځلس کال جنگ کویل تھا کہ ایک لاکھ تیس ہزار فوجوں دا اصاف دا نور او امن آنا ہے اس پہ خبر اترو امن راستی خو امن دا پارا دا سے نہ دے چشپگ میں سو ہفتوں کی بہوشی دے دا پارا وقتم پکار دے او تاملم پکار دے نو دے دا پارا دا کوشش چ دے ٹول پاکستان خالی مداری نشی اغستے چینم دے روس دغا امریکم دا افغانستان ہم دے دار چاخ پل پل تعلقات دی اگئی سرحد بولے جاگم ڈیر گروپ نہ دی نو ٹول کا کوشش رکو او اگئی چراشی نو کاغی ماندے پورا اگئی تا کلیئر میسج لاٹ سی دا افغانستان کوئی اصلی خبر خبا افغانستان حکومت اور طالبان کی کی نو کدا یو ځل عمل شروع شي موږ خدا کول شو چې هغه وایي چې تاسو پرسویټ کړئ یا ترغیب ورکړئ چې تاسو راشي نو که ځل خبره ترې شروع شي نو انسان اسن اصل لار بروزي
د پاکستان له خوا داسې کوشش شوی دی بده اوس وخت کې
تیر شوی کال تاسو یاد دی جولای کې مری کې میټینګ شو بیا دوار اوس بیا کوشش را روان دا کوارډینیټر گروپ په ذریعہ سره بیا مولا منصور چې وفات شو نو هغه پوجا سره بیا دا هر دي چې تعتل راغی زما دا خیال دی چې اوسو ہفتوں کے دو در ہفتے کے بیا کوشش پکاؤ چې راتلی شي میز ته نو خبر
افغانستان او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي مسلې پکې راغلي دي نو آیا په دې حق لا تاسو دواړو ملکونو چې دي سره رابطې کړې دي
او مستقل رابطې خو دي کنه هغه اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویہ جوڑ شو دا چکلا سچ کس خرا پرابلم راشیا ہوئی دا پاکستان کرے دا اور حالانکہ منگا ڈیر خلوص سرا کوشش کو چلتا کہ امن ام راشی اور ترقیم خشی دے کے دماغ خیال دے چی دوڑا طرف نے دگا پکار دے بولے چی منگا امن دا پارا کوشش کو خدا خو دا افغانستان پل دگا دے انیشیٹو دے چاہیے سر سے خبریں کہی سگئی تافر کہی پس طریقہ راضی نو امید دا دے چی انشاءاللہ یو ځل خبرې تر شروع شي نو سنه سلار پر اوسه
سر د افغانستان خبرې کیږي تیر ورځ د پاکستان یو پرایویټ ټلویزیون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره مرکه کړې و پاره کې هغه ویل ک پاکستان و غواړي د باور شمه خبرې تر به وکو دوره به وکو تاسو آی د دې خبرې هر کلی کوي
ویلکم راړ دې هغه خو چې هر وخت رات عزیز موږ ویلکم کوو زما خپل هم ډېر خراب تا دا وزیر خارجہ سره ربانی صاحب سره انیف اتمر صاحب سره مستقل منگا کانٹیکٹ کیو
په کابل کې د انټرویو په وخت پخوانی ولسمشر حامد کرزی ماته ویلی وو ک په دې گروپ کې چې دی په سلور اړخیز غونډه کې ایران هند په شمول رشیا شامل کړي شي نو وی خې نتیجې مخې ته راتلی شي تاسو وایئ چې آیا دین ګټه ترلاسه کېدی شي فائدہ
نہ زموں کا سرو گروپ چ دے دے مطلب بل دے ہندوستان طالبان سر سے تعلق چاہیے میزبان راولی داغا شانتے روس سے تعلق دے اگئی سر اگئی سر خود اگئی جنگ سے دمرا کالون کے خو دا سے نور فاروق فورم سے چاہیے کہ دے شامل دی جدید خپل کوشش کو لشی سکس پلس ون گروپ دے بے ہارٹ آف ایشیا گروپ دے نو دی خپل کنٹریبیوشن چ کول غواړي اگئی گروپوں نو پذرے کو لش
په دې نسو کې تاسو طالبانو سره چرته رابطه کړې ده سولې د پاره د امن د پاره
مستقل خلک چې دی هغه سره رابطه کوي خو هغه لا اوس پورې امنګي نه ظاهر کړي خاص طور کې دا چې واقعیت شوی دی هغه په وجه سره امید چې انده به کوشش جاری ساتو
په دې ورستو کې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې هم لکه تاسو تریخواله راغلی او متاثر شي وو نو هغه ته تاسو څنګه ګوري آیا هغه نارمل شو صحیح اړه خطر راغلی
ټیک اور ال ټیک روان دی هغه کې دا کانګرس کې هغه اف 16 باندې خبر شوی وو خو اوس هغه سینیټر مکین راغلی او هغه ډېر ښه دلته کې وزټ او هغه وی چې کوشش کوم چې کانګرس کې هم دا چې تاسو کوم کارګزاري کړی دی د میسج راځي چې هغه پازیټیو شي
سر اخرنه کوشن مې دا دی قبایلی سمو کې د اصلاحاتو خبرې کیږي نو تاسو د قبایلی سمو اصلاحاتو لپاره څه عملی ګامونه پورته کړی
زموږ هغه رپورت قریب تیار دی چې هغه سبمټ کړو حکومت ته بیا فیصله کیږي
داو د پاکستان د وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز چې زموږ له همکاري رابع اکرم خان سره خبري کوله خپل ته بیا د افغانستان په دی اړه باندې خبرګون راغلی دی او د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان خپل وادي عملی نه کړی په څلور اړخیزه مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل څه معنا نه لري د ولسمشر غنی ویندوی پرون د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي ریډیو ټول پاکستان په مخکنیو څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې تر دې مخکې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز لکه څنګه تاسو مرکه کې واورېدل چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې برخوال په نږدې ورځو کې بیا غونډې ته اوربلل شوې دي نور تفصیل د فرشته جلال زی په ریپورت کې
د افغانستان حکومت یو بار بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په شپاړسو مواردو کې د جدي او عملي اقدام ژمنه کړې وه، خو د ښاغلي چخنسوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره،
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پرېکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو پنځه دورې سرته رسولې دي. خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و د مې میاشتې په اتلسمه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروع روت بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکو هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوسو هفته کې دوه درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. مونږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو چې هغه سره خبرې کوي، سغی تافر کوي.
د افغانستان حکومت په مکرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پول کوي. په کراچۍ کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینې او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
او سمزه یوره د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو په اړه په اوهایو کې د ریپابلیکن ګوند سوي ملي کانګري په لور او بیا راځو نور ریپورتونه ته. او د ریپابلیکن ګوند ملي کانګرا پایته د سورجو د ورسته پایته رسیدلې ده او د ولسمشری د پاره د ریپابلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ترامپ په رسمي توګه د خپل کاندیدوب ومنلی. او په دې اړه باندې بیا په دې موقع خبرې هم کړې دي چې هلته وشمه جلاوان د ډیوا راډیو خبریال وه، هغه په دې ملي کانګرس کې په دې وخت موجوده وه، هغه په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریک کړی دی.
ریاست چیفلن خانه چې څه دغه د سترات چې د ریپابلیکن ګوند لخوا کېده دا سرته رسیدلې ده او د ټولو اخیرانه وینا چې په خپل د ګوند لخوا چې کوم کاندید ټاکل شوی دی ډونلډ ترامپ، د هغوی لخوا رسمي دغه کاندید څوک چې دی هغه قبول کړی شو او بیا هغوی خپله وینا چې ده هغه هم میلیونونو خلکو ته وروانې کا چې هغوی پوښتل چې د دوی لخوا چې کوم پلانونه دي، چې کومې پالیسیانې دي، دوی چې کوم کارونه کول غواړي د هغې نه خبر شي. په اندروني توګه په امریکا کې دا وخت یو عام امریکایي اندېښمن دی. هغوی وویل چې د دوی اقتصاد چې دی هغه کمزوری دی، بېروزګاري زیاته ده، خلک چې دی د صحت چې کومې بیمې دي هغې ته رسایي نه لري، ماشومان چې دي هغوی پاملرنې ته ضرورت لري، ښځې چې دي هغوی د روزګار او بیا د تنخواګانو یو شانتې موقعو ته ضرورت لري. نو په پراخه ډول دوی خپلې پالیسیانې واضح کړې چې څه کول غواړي. دوی د اقتصاد لپاره وایي چې روزګارونه چې مختلفه کمپنیانې د کم تنخواه لپاره خپل روزګارونه نورو ملکونو ته لیږي نو هغه هغې باندې به بندیز لګېږي. یا زمونږ د اورېدونکو لپاره یو مهم خبره چې هغوی به غواړي چې د هغې نه ځان خبر کړي، هغه ترهګري ده چې ډېر ملکونه د دې څخه ځپل شوي دي، او د هغې د ختمولو په لړ کې دوی وایي چې نن چې کوم منځني ختیځ کې وضع جوړه ده، چې کوم کړکېچ جوړ دی، نو د هغې ذمهواره هغوی آی اس یعنی داعش ډله وبلله.
دا وه د ډیوه راډیو همکاره وشما جلاوان چې د ریپبلیکن ګوند د ملي کانګري تفصیل راکوي چې هم بیگانه وخت پای ته رسیدلی ده. او سم راځو د پاکستان په لور. د پاکستان د ښځو یو سازمان وومن اکشن فورم او د پارلمان د پخوانیو ښځینه غړو دا غوښتنه کړې ده چې د نورو ادارو په څیر د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې هم ښځینه غړي وټاکل سي. د دوی په وینا ښځې ووټ ورکوي او په انتخاباتو کې هم برخه اخلي، نو پارلمان ته رسیدلی سي، نو که دا هر څه عمل کېږي نو بیا ولي د انتخاباتو په اړه په فیصله سازه اداره کې نسته؟ د دې تفصیل به د خبریال زموږ خبریال سراج زهیر په رپورټ کې واورو.
د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو تنظیم وومن اکشن فورم او پخوانیو د پارلیمان زنانه غړي له حکومت او اپوزیشن د لوغښتنه کوي چې څنګه په نورو ادارو کې زنانه کار کوي، همدارنګ د ورله په الیکشن کمیشن کې هم برخه ورکړي او په سلور غړو کې دي دوه زنانه وټاکي. لمشال ریډیو سره خبر کې د وومن اکشن فورم یوې مشرې خاور ممتاز وویل چې دوی به د زنانو د دې حق ترلاسه کولو لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتي او په هر ډګر به آواز پورته کوي.
حکومت نے خود کہا ہے کہ
عورتیں حکومت پخپلا ویلی دی پٹول اداروں کے بخزی وی نو بای چی الیکشن کمیشن کے ہم کا 50% نے وی چدری دیش فیصد خو پکی زنانہ غڑے وٹا کل شی او چی پہ الیکشن کمیشن کے سلور غڑے ٹاکل کی گی نو پکار دا چی دو پکی زنانہ غڑے وی خو کدو نو وی نو یو غڑے خو پکار دا نو منگ دے لڑ کے غختنہ گو چی الیکشن کمیشن کی دی زنانہ وٹا کل شی او دا دوی حق ہم دے او تر اوسه پا پاکستان کے دا سوچ ہم نہ دے شوے چی پدی ادارے کے با زنانہ ٹاکل کی گی او دا خود حکومت خپل پالیسی دا نو پدی ادارے کے ولی
یہ تو حکومت کی اپنی پالیسی کے تحت ہے تو اس ادارے میں کیوں نہیں ہے؟
ہمدارنگ دا ومنسٹر گوند پخوانی دا قومی اسمبلی غڑی بشرا گوہر پدی حق لمشال ریڈی ہوتا اوے
خزو ووٹران ہم دی خزے نمائندگان ہم دی او کو گوری نو الیکشن کمیشن کے تش پر ڈیسیجن میکنگ کے سڑی دی تو روح سپورے یو چیف الیکشن کمیشنر زمونگا پدیش پی تو کالو کے خزا نظر آخلی چھے سلور ممبران نومنیٹ کی گی آگے کے آئیڈیالی خود دو خزے اور دو سڑی پکار دی جی اور الیکشن کمیشنر کو
حکومت او مخالف ڈلی ترمینځ د الیکشن کمیشن د سلور غړو د ټاکلو لپاره مشوري روان دي. دا دی هم یاد وی چې د روان کال د جون په 12 نیټه د الیکشن کمیشن سلور غړي له خپل چوکو څخه ریټایرډ شو او یو سور زی وړاندې سپریم کورټ په دې معاملہ باندې د خپل اندې نوټس اغستی وو او له حکومت او مخالف ډلې غوښتلې و چې تر دې دمې ولې غړي و نه ټاکل. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د غربت پاړه د ملټي ډایمنشنل انډیکس تر طریقې کار لاندې په لومړي ځل په پاکستان کې د بېوزلۍ د کچې چاچ اخیستل سوی دی. د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په سلو کې 40 کسان تر غربت لاندې ژوند کوي، د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. په رپورټ کې په څلور واړو صوبو کې د غربت جاج اخیستل سوی چې په بلوچستان تر ټولو زیاته چې په بلوچستان کې تر ټولو زیات دی. دا چې په دې صوبه کې د بېوزلۍ د زیاتېدو وجه څه دي او په اړه یې حکومت څه کوي، په دې اړه د رپورټ تاسو پام راړو. په ملټي ډایمنشنل انډیکس یعنی د غربت ګڼ اخیزه جاج کې د بیوزلۍ د معلومولو لپاره د صحت او تعلیم سهولتونو ترڅنګ د ژوند معیار د پیمانې په توګه استعمال شوی دی. د دې له مخې تر ټولو شتمنه صوبه پنجاب دی او غریبه بلوچستان ده چې پکې 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې کې په بلوچستان کې تر ټولو بېوزله ضلع کیلا عبدالله، بارکان، شیرانی، هرنایی او زیارت شودل شوی دی. همدغو شمیرو ته په پام سره په کوټه کې د یوې غیر حکومتي ادارې سحر مشر عبدالودود چې په غربت او پرمختیایي چارو یې څېړنې هم کړې دي وایي په بلوچستان کې د غربت وجې د هیواد د نورو صوبو په مقابله کې مختلفې دي.
په بلوچستان په نور ملک کې د یو پر کداري په بلوچستان کې دې پرایویټ سېکټر یا د کم فیکټریانې چې دي یا د روزګار کم ځای چې دي دا نشته. او چونکی علاقه ډېره غټه ده، اوبه چې دي هغه ډېر کم دي، اګریکلچر چې دي هغه ډېر ده، په معمولي معمولي ځایو کې دي، مارکیټ ته رسېدنګ لار نشته. په نور ملک کې دي هغه هم اوبه شته، هم مارکیټ ته لارې شته، نو د روزګار ځای چې دي هغه نه صرف دا چې په زراعت کې پیدا کېدی شي، بلکې چونکی مطلب فیکټریانې او نور شیان هم دي، هغه کې هم ذرایع پیدا کېږي. نو ځکه بلوچستان د هغو د غربت په دا ونه باندې ډېر سخت فرق راځي.
د جنرال مشرف له حکومت را واخلي بیا د نواز شریف تر اوسني حکومت ټول دا داوه کوي چې بلوچستان کې د گوادر بندر او چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون یو شمېر داسې لوی منصبې جوړې کړي چې نه به یوازې دغه صوبه بلکې ټول پاکستان به له اقتصادي پلوه شتمن شي. خو د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر او پخوانی سېنېټر ثنا بلوچ چې د بلوچستان په اقتصادي وضعیت لیکنې کوي وایي په دې صوبه کې پوځي عملیاتو د غربت کچه نور هم لوړه کړې ده.
بلوچستان کې مسایل هم نه جوجاګر کیږي. 2000 مې
موږ چې کله په 2000 کال کې د بلوچستان ستونزې راپورته کړې نو هغه وخت په دې صوبه کې په سلو کې 350 کسان غریبان وو. خو چې کله جنرال مشرف په بلوچستان کې پوځي کاروایی وکړه، چک پوسټونه یې جوړ کړل، په خلکو کې ویره تره پیدا کړه او معاشي سرګرمیانې کمې سوې، نو د دې په اړه ما په 2010 کال کې یو مضمون ولیکئ چې پکې مې ثابته کړه چې په بلوچستان کې په سلو کې 25 کسان غریبان دي. خو د پاکستان حکومت هغه وخت په اخبارونو کې زما دا خبره رد کړه.
د بلوچستان د منصوبندۍ وزیر ډاکټر حامد اسکزای که څه هم خراب امنیت د غربت د زیاتېدو یوه وجه مني، خو وایي اوس شاوخوا 90% امنیت شوی دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې دي.
پخوا چې با تر مځکه لاندې اوبه په 100 فوټه وي، هغه اوس پر 600 فوټه دي. وچکالی هم ده. زموږ کوشش دی چې اوبه زیرمه کړو. په راتلونکي کال کې د لس لویو ډیمونو جوړولو منصوبه لرو. په کوټه کې 15 واړه واړه ډیمونه جوړوو. د کوټه د اوبو د کمښت مسلې د حل لپاره یو ډیم جوړوو. زموږ اقتصاد 80% پر زراعت ولاړ دی، نو له دې ډیمونو سره به 12 میلیونه کیوسکه اوبه ذخیره شي چې ورسره به زراعت ښه شي. دارنګه په صوبه کې د سارو په اړه منصوبې لرو چې ځای پر ځای فارمونه جوړ کړو، فصلونه پر وخت مارکیټ ته د رسولو لپاره سړکونه جوړوو، د صحت او تعلیم بجټ مو زیات کړی دی. نو له دې اقداماتو سره به د غربت کچه راکمه شي.
عبدالودود وړاندیز کوي چې د غربت د ختمولو لپاره حکومت باید له زراعت پرته د روزګار د موقعو زیاتولو لپاره شخصي سکتر نور هم پراخ کړي. او ثنا بلوچ بیا وایي چې غربت هغه وخت ختمېدای سي کله چې په دې صوبه کې سیاسي نظام شفاف سي او داسې سیاسي مشران استازي وټاکل سي چې په سیاسي اقتصادیاتو پوهیږي او له مرکزي حکومت سره د خپلو حقوقو او ستونزو په اړه زړوري خبرې کولای سي.
د بلوچستان کې مو د غربت تر کرښې لاندې د خلکو د ژوند په اړه د نوي شمیرو مخې ته راتلو په اړه رپورټ اورېدی چې هلته وجه څه دي. د خبرې نسي د باړې شلوبر کام کوم ته کام ستانسوي کډوال وایي چې د دوی په سیمه کې تر اوسه ژوند عادي حالت نه دی رارسېدلی. دا او د سیمې په لویه برخه کې کې اوس هم څوک تګ راتګ نسي کولای. د دوی په وینا د نورو قامونو په شان دوی هم د جګړو پوځي عملیاتو له امله متاثره سوي او باید حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډې شلو برکو مسیدون کې وایي چې دوی هم د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوي دي او یو اوږدې مودې بې کورۍ وروسته خپلې سیمې ته راستانه شوي دي، خو د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي او حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره څه نه دي کړي. د شلو بر عقل نور پردی مشال ریډیو ته وایي چې ډیرو مشکلاتو سره مخ شول او په سیمه کې تر اوسه ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی.
ډېر مشکلات تیر شول، زمونږ د بیسي غر دی کرش په شنب کې بند دي لس کاله وشول چې بند دي و کارخانه بند دي اسپتالونه سکولونه هر څه بند دي چې نه شلوبره لګه خو ټوله بنده
او برخ محمد پریدی وایي چې د ستنېدو نه پس یې راشن هم بند شوی او سیمه کې یې ژوند تېرول ډېر ګران دي
نور بس مشکلات دا دي چې هغه راشن خو اوس هم د دغې وجې نه چې واپسي دی موږ په کاغذونو کې شوی بند شوي دي و نور په هغه علاقه کې بالکل نه اوبه شته نه بجلی شته صرف ستنې ولاړې دي او نه تارونه شته کې
د خیبر ایجنسۍ د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان بیا وایي چې دوی د باډې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره په لویو منصوبو باندې کار شروع کړی دی
دا و فرهاد شینواری اوس هم 12 بجې سوي دي شاهین بونیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
ستړي مشه ده یو وخت مهم خبرونه ده بلوچستان په مرکز کوټه کې نن په بمی چودنه کې 15 کسان زخمیان شوي ده چودنه نن سهار د سریاب په ولیجیټ سیمه کې شوې ده د دغه چودنې ذمہواری چا نه ده منلې د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي نه کړي نشي پیلې ده دا پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابرلو هڅه کوي د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې شوې دي خو ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې دي شي د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یو شریکي کمیټې پرون په یو آواز د غیرت په نوم د وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون دا مسوده په پاکستان کې د یوې ماډلې تر وجل کېدو وروسته پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې شوې ده په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبونه تیریږي او کچره هغه ولسمشر منتخب شو نو نظم او قانون به عملي کړي د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د سلويختو هیوادونو لړپوړو پوځي او سفارتي شخصیتو د عراق په موصل ښار کې د ویلوې پوځي کاروایي په اړه خبرې کړې دي د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوارې ډلې داعش غړو ته 8 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې پولو ته له نږدې سیمو څخه وځي او د پیرس د سرنوال دفتر وایي دغه ټرک چلوونکي د 5 ملګرو پر ضد د ترهګرۍ تورونه لګولي دي چې د جولای په 14 نیټه یې په نیس کې 70 کسان وژلي
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیرو واوریدل د چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي رابی اکرام خان ورته کتنه کوي
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې صبح کې د رینجرز په خصوصي اختیاراتو کې حکومت لخوا مودنه زیاتبولو لوشي د کراچي اپریشن ودرېدلې دي ادارې په وینا د کراچي خراب حالات او صبایي حکومت لړخه په دې کابونه مندل لوشي رینجرز تک د 2014 کې خصوصي اختیارات ورکړې شوې وو ادارې وایي دا وخت په فاکي او د صبح حکومت ترمنځ عصبي جنگ روان دي او دا هم ویل کېږي چې د صبح حکومت نور د ځن نکار اخلي نو فاکي حکومت خپل اختیارات استعمالوي ادارې په وینا کې د صبح حکومت د رینجرز اختیاراتو په لړ کې تحفظات دي نو پاغه ضرور خبر پکار دي خدا خبره هم مهمه ده چې اخر ولې د سینسوبې حکومت پولیس محکمه او نور سبایي ادارې دومره موثره جوړې نه کړې چې اغي پترهګری او په جرمونو کابو موندلو کې کامیاب شي وینې دي ادارې لیکي چې سینسوبې حکومت او هلته نور سیاسي ګوندونو ته پر رینجرز اعتراضات دي نو اغي ولې په دې صبح کې خپل حواله نه راولي صرف پر رینجرز تنقید کول سمانه ده ادارې زیاتوي چې د سینسوبې حکومت او نور ټول سیاسي ګوندونو له دا کړکېچن صورتحال په خپل منځي مشورات مستقل بنیادونو هوارولو کوشش پکار دی باید چې ټول ادارې د آئین او قانون په حدود کې خپل فرض سرسره کړي او داسې قدم نه دی پورته کول پکار د سنه چې مسلې را مخته کېدې شي درې اخیره کلی کې دی کې هیڅ شک نشته چې ترهګرۍ او جرمونو خاتمه پکار ده خو دې لپاره دا خبره هم ضروری ده چې ادارې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په یو ځای کار وکړي چې مرګ دښمنانو او وسلوالو ته شکست وشي جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې حکومت د غیرت په نوم د وژنې په اړه د قانون جوړولو فیصله کړې ده د لړ کې مذهبي ګوندونو مشاورت هم مکمل شوی دا بل په پارلماني کمیټې کې د منصوریدونه پس اوس په پارلمان کې وړاندې کیږي ادارې زیاتوي د حکومت لخوا دا یو ښه فیصله ده ځکه چې ملک کې د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې اضافه شوې ده د دې د مخنیوي لپاره موثره قانون موجود نه دی چې د داسې پیښو ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړي شي ادارې وړاندې لیکي چې سورته مخکې یو اداکار کندیل بلوچ ورور د غیرت په نوم وژل لسه چې د مختلفو حلقو لخوا غندنه هم وشوه او ویل شو چې د غیرت په نوم وژنه کې هیڅ غیرت نشته دا یو مجرمانه ظالمانه فعل دی. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم ډېرې ښځې ووژل شوې. په کار خدا وه چې تېر کال سینټ کې کوم بل منظور شوی و، هغه هماغه وخت قومي اسمبلۍ هم منظور کړی وې. خو دې کې د ځنډ نه کار واخیستی شو. باید چې اوس دا بل په فوري توګه منظور کړی شي چې د دې مجرمانه فعل مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی ژغ رادیو په پاکستان کې د انټرنیټي یا سایبر جرمونو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ او فعالانو د اندېښنو او فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لاسته راوړنو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دغو مقالو غټې برخې د ګل آیا ساورو.
د جرمنی غږ راډیو ډاچ ویلې ویبپاڼې په پاکستان کې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل 2015 منظوري ورکړې، خو سینټ لا منظور کړې نه دی. دا بل تیر کال ډېر په توندۍ سره له قومي اسمبلی څخه منظور کړل شوی و. په مقاله کې راغلي چې فعالان ویره لري کچري دا قانون په موجوده حالت کې له سینټه منظور کړل شي نو حکومت به دا د خپلو مخالفینو پر ضد وکاروي. په مقاله کې د پاکستان د مواصلاتو وزیر مملکت انوشا رحمان په حواله راغلي چې د سایبر جرمونو بل مقصد د آنلاین جرمونو او د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي کول دي. نوموړي چې په قومي اسمبلی کې دغه بل وړاندې کړی وو ویلي دي چې د قانون سازۍ مقصد سایبر یا انټرنیټ برید کوونکي د مجرمانو په فهرست کې چول دي. خو په مقاله کې د بشري حقوقو کارکونکو په حواله ویل شوی چې دوی دغه قانون سازۍ د اظهار د ازادۍ پر ضد بولي. د پاکستان حکومت په خوا هم یو شمېر ټولنیزې ویبپاڼې لکه ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندې کړې وي. بلخوا فارن افیرز مجلې له افغانستانه د ښه خبر تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي او ائتلافي هیوادونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل شروع کړل نو د هغه هیواد اقتصاد خراب شو، بیروزګاری زیاته شوه او په سوونو افغانان له خپل هیواده بهر لاړ. حکومت سره مالی پالیسۍ نه وي او نه هم د درغلیو مخنیوي لپاره څه میکانیزم و. د دې تر څنګ د مالیې یا ټکسونو راغونډولو لپاره یې هڅې هم نه کولې. خو مجللې کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو شمېر داسې اصلاحات راوستل چې مقصد یې په خپلو وسایلو تکیه کول دي او د هیواد اقتصاد ښه کول دي. د دغه اصلاحاتو ستاینه په وارسا کې د ناټو سرمشریزه کې نړیوالو مشرانو او د امریکا ولسمشر هم وکړه. مجللې کې افغان حکومت په 2015 کال کې د مالیې یا ټکس منظمولو په نامه نوی قانون معرفي کړو چې د ټکسونو نظام له مرکز سره تړلو لپاره چوکاټ جوړ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو او دفاع وزیرانو پرون یعنی د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې سره ولیدل. دوی له داعش د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پر پیل خبرې وکړې. واشنگټن د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د عراق په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه و چې د عراق د حکومت لوړ رتبه چارواکو هم ورغلي وو. د غونډې په دوهمه ورځ د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل چې په موصل کې بری ممکن دی. نور تفصیل فرشته جلال سیرا کوي.
په واشنگټن کې غونډې ته چې په موصل کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې پکې وشوې د لشته لږه څلوېښت هیوادونو استازي ورغلي وو. موصل د عراق دوهم ستر ښار او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش کلک سنگر دی. په واشنگټن کې غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر آشتن کارتر وویل
We now have the momentum in this fight and clear results on the ground.
موږ په دې جګړه کې پیاوړي یو او د جګړې په ډګر کې واضح اغیز لیدل کېږي. دا اونۍ به موږ نور پلانونه جوړ کړو او نورې ژمنې به وکړو. موږ به د داعش ته سخته ضربه او لازم شکست ورکړو. موږ به د داعش د وحشیانه ایدیالوژۍ پر اساس د اسلامي دولت نظر له منځه یوسو. په واشنگټن کې د غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ائتلافي قواوو په عراق کې د هغو سیمو تر نیمایي زیاته برخه نیولې چې د داعش په لاس کې وي او په سوریه کې یې 40% سیمې له داعشه پاکې کړې دي.
Our airstrikes have degraded Daesh's leadership.
سموش هوایی حملو د داعش رهبری کمزوري کړي، د هغوی د اکمالاتو لارې تر فشار لاندې کړي او د پوځي عملیاتو لپاره د هغوی توان کم کړی دی. جنگ هری ټینګار وکړ چې په بشپړ ډول په عراق او سوریه کې د دې وسلوالې ډلې د ریشو استلبه زیات وخت ته اړتیا ونه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې د روان میلادي کال تر پای به د موصل ښار له داعش ونیسي. موصل تقریبا 1.5 میلیون اوسیدونکو لري. په دې ښار کې سنی او شیعه عراقیان اوسي او کوردی ټولنه هم لري. رپورټونه وایي چې د عراق حکومت شاید د دې ښار په نیولو کې سیاسي ستونزې ولري. د عراق سنی، شیعه او کوردی مشران پر دې مخالف دي چې د موصل تر نیولو وروسته به دا ښار څرنګه رغول او اداره کیږي. خو ټولو ژمنه کړې ده چې 15,000 سیمه ییز ځواکونه به د موصل ښار د نیولو لپاره په عملیاتو کې ګډون کوي. په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ائتلافي قواو لپاره د امریکا استازي پرون په واشنگټن کې غونډې ته وویل چې د موصل د بیرته نیولو عملیات به ډېر پیچلي وي، خو ده وویل چې پر پلانونو یې کار روان دی. په واشنگټن کې د کنفرانس په اوله ورځ د عراق سره د څه باندې 2.1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره چهارشنبه چې په واشنگټن کې د عراق په اړه د دې نړیوال کنفرانس اوله ورځ وه، څرګنده کړه چې د داعش فعالیت یوازې په پوځي عملیاتو نشي ختمېدلی. جان کیری وویل د عراق له حکومت سره باید د ثبات، د ټینګښت او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره بشري مرستې وشي.
دا و فرشته جلال سید د اسلامیک ریلیف ایجنسی په نوم یو خیریه اداره وایي چې د امریکا د فدرالي حکومت لخوا د یو ترګر تنظیم په توګه تر پیژند کېدو وروسته فعالیتونه یې تړل سوي ول. د چهارشنبې په ورځ هم د امریکا په یو عدالت کې ومنله چې 1.4 میلیونه ډالر یې په غیر قانوني توګه عراق ته استولی دي. پر نوموړې ادارې دا هم تور دی چې په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیارو مشرۍ د وسلوالې ډلې سره یې مالي مرستې کړې دي. پر دې موضوع د ایسوسیټډ پرس خبري اژانس رپورټ له هارون باچا اورو.
د امریکا د میزوري ایالت په یو عدالت کې د اسلامیک ریلیف ایجنسی یو استازي پر دغه تنظیم لګول شوی تور منلی چې له امریکایي قانون څخه د سرغړونې په کولو سره عراق ته پیسې لیږلې دي. تر دې مخکې د یاد تنظیم لږ تر لږه 3 تنه مخکښان له امریکا څخه د باندې د پیسو په غیر قانوني توګه لیږلو لپاره سزا شوي دي. پر دې سربیره له میشیګن ایالت څخه د امریکا د کانګرس یو غړی هم له نوموړي تنظیم سره د مرستو په تور زندان ته استول شوی و. د امریکا د فدرالي حکومت چارواکو ویلي اسلامیک ریلیف ایجنسی له 1999 کال نه نیولې تر 2003 کال پورې موده کې په امریکا کې له خلکو شاوخوا 3 میلیون ډالر د چندې په توګه ټول کړي دي. یاد تنظیم په 2004 کال کې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نړیوال ترهګر تنظیم وپیژندل شو او پر فعالیتونو یې بندیز ولګول شو. پر نوموړي تنظیم دا هم تور دی چې په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار ډلې ته چې د امریکا حکومت یوه نړیواله ترهګر ډله اعلان کړې، $1,13,000 استولی دي. دا پیسې په 2003 او 2004 کلونو کې په پېښور کې بېلابېلو بانک اکاونټونو ته لېږدول شوې وې. امریکایي چارواکي حکمتیار د افغان مجاهدینو د یوه مشر په توګه پیژني او وایي چې نوموړي د القاعده او طالبانو په ترهګر فعالیتونو کې له هغو سره مرستې کړي دي. ټاکل شوی د اسلامیک ریلیف ایجنسی پخوانی مشر مبارک حامد چې سوډانی دی او امریکایي تابعیت لري، د 5 کلونو بند تیرولو وروسته راتلونکي میاشت له زندانه خوشې کړل شي. پر نوموړي تور دی چې عراق ته په غیر قانوني توګه $1 میلیون لیږلی دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنو رپورټونو پر اساس تاسو ښکاری چې یو شمیر افغان سرتیری د مالي امکاناتو د پوره کولو لپاره د مرمیو پوچکونه خرڅوي. سره له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو د سازو سامان په برخه کې ډېرې نړیوالې مرستې سوي، خو ویل کېږي ناکافي تنخواه یا نورې لاجستیکي اړتیاوې افغان سرتیری د کار ته اړ باسي. رویټرز خبر ایجنسی په یو رپورټ کې د هلمند یو شمیر چارواکو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی چې له هر 1,000 سرتیرو څخه کار کوي. په دې رپورټ کې دا رپورټ نور تفصیل له فریبا ساحرا ورو.
ظاهر جان د سپکو وسلو د مرمیو د پوچکونو یو معامله ګرځي چې په هلمند ولایت کې له افغان پوځي ځواکونو پیری. د 1 کیلو پوچک په بدل کې 150 افغانۍ ورکوي. دا کار دته ستونزمن ځکه نه دی چې په اسانۍ سره د کمی تنخواه لرونکي سرتیری او پولیس موندلی سي. ظاهر جان رویټرز ته ویلي که چیرې دغه سرتیری کافي پیسې په لاس کې ونه لري، نو په خوښۍ سره حاضریږي چې 15 تر 30 دقیقو پورې بې هدفه ډزې وکړي او دومره پوچکونه ټول کړي چې اړتیا یې پوره کړي. دوی وایي دا یو ښه تجارت دی او د مرمیو د پوچکونو پلورونکي په بېلابېلو سیمو کې ورته انتظار وي. د دې ترڅنګ هغه راپورونه چې وایي ځینې سرتیری او پولیس خپلې وسلې او مهمات پر طالبانو پلوري، دا څرګندوي چې پر دغو وسایلو د قمندانانو د کنټرول ستونزه لا هم نه ده هواره سوې. د پوز د تخنیک او وسلو د څنګې ولور پوری چارواکي د نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په هلمند او کندوز ولایتونو کې سرتیرو یوازې په مې میاشت کې 2,000 هوانونه فایر کړي دي. دی وایي د پوز له قمندانانو سره یې په دې اړه خبرې کړې چې که چیرې په هر مرمۍ کې یوازې یو کس وژل سوی وي نو باید په هر ولایت کې 3500 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي وي. نو له دې ښکاري چې د ده په وینا افغان سرتېري بې هدفه فایرونه کوي څو پوچکونه د خرڅلاو لپاره ټول کړي او خپلې مالي اړتیاوې پوره کړي. دغه ورځ په هلمند ولایت کې یو بل افسر د نوم د نښتلو په شرط ویلي دا کار سل په سله کې سوی دی. دلیل یې د ناسم لوژستیکي سیستم، ناکافي معاش او رخصتي نه درلودل دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ډول راپورونه په کلکه ردوي. د دغه وزارت مرستیال وین جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل
زه دغه وزیر روم تاسو خبرې هستې چې مونږ په هر کال کې اوس 15 میلیارد ډالر د خپل هغه دوستان او چې افغانستان کې تعهد لري مونږ اخلو او خپل قطعاتو ته او خپل پرسونل ته ورکوو. د ټول بانکونو د شبکو له لیارې څخه زموږ سربازانو ته معاش ورکول کیږي. دا فکر کوم چې د اردو په لیکو کې دا
د افغان سرتېرو د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو د مرستو سره سره ظاهرا داسې ښکاري چې د روحیې او ژمنتیا نه درلودل هغه ستونزه ده چې لا هم د ډېرو سرتېرو سره سته. په ځانګړي ډول هغه سرتېري چې میاشتې او حتی کلونه له رخصتیو پرته او په لږو تنخوا په سنګرونو کې پراته دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کیلو هرتز.
د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت ځینې پروژې په یاد ولایت کې له لسو کلونو راهیسې نیمګړې پاتې سوي دي. بل لوري ته د پکتیا قومي مشران په یاد ولایت کې د نشه یي توکو کارول هم جدي ستونزه بولي او له نشو څخه د ځوانانو د ژغورلو په خاطر له افغان حکومت څخه دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. نجیب الله خیل ته به غوښتو
د پکتیکا ولایت چارواکي د نشه یي توکو پر ضد وزارت په یاد ولایت کې د دوی د اړوندو پروژو او پروګرامونو په پلي کولو کې ناکام بولي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې د مخدره توکو پر ضد مبارزې وزارت چې یاد ولایت ته ځینې پروژې د نشه یي توکو د نه کړلو په بدل کې د امتیاز په توګه ورکړي له لسو کلونو راهیسې ناتکمیلي پاتې شوي دي. نوموړي یاد څرګندونې تېره ورځ په پکتیکا کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د یو موټی توپ د ملي ونې په ناسته کې ګډونوالو ته وکړي. د پکتیکا والی وایي هغه وزارت چې د صلاحیت او بودیجې سره سره لسګونه پروژې په یاد ولایت کې نیمګړي پاتې وي هغې ته بیا څوک بریالی وزارت نشي ویلی.
دا وزارت په نور ولایتونو کې زه په چارو نه غږېږم خو پکتیکا ولایت کې تر اوسه پورې کاملا یو ناکام ریاست پاتې شوی. دوی چې کومې پروژې پکتیکاوالو ته په دې نوم ورکړي دي چې پکتیکاوال نشه یي توکي نه کړي دي امتیاز په بڼه هغه پروژې په یوه پروژې لس کاله هم تیر شوي دي چې تر اوسه هم نه تکمیله پاتې دي. چې لس کاله د جو دی او وزارت مربوطه پروژه وځړدیږي نو د وزارت ته بیا سړی بریالی وزارت نشي ویلی.
د پکتیکا والی په ټینګار د مخدراتو کو پر ضد مبارزه وزارت له چارواکو وغوښتل هغه پروژه چې کلونه وړاندې په یاد ولایت کې پیل شوي د هغې کارونه دي جدي تعقیب کړي او پای ته دې ورسوي. په افغانستان کې بیکاري پر نشو د ځوانانو تر اوږدېدو او نورو ټولنیزو ستونزو د اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. د پکتیکا یو تن قومي مشر بشارت الله له افغان حکومت غواړي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه پیدا کړي تر څو له نشو د ځوانانو مخ راوګرځي.
د پکتیکا په ولایت کې بعضې ځوانان چې هغه خپل کارونه نه لري غریب کاره دي نو د هغو د بندېدو د نشه یي موادو د بندېدو لامل دا شی دی چې هغه ته باید کار پیدا شي.
د پکتیکا د حج او اوقافو رئیس مولوي ضبط الله ملنګ د اسلامي احکامو له مخې د نشه یي توکو کارول ناجایز او د ټولو ستونزو د اصلي لامل په توګه یاد کړل.
که کوم سړی نشه څه کوي سرقت به کوي دا ناروا ده په دین کې. د کور او د جامعې دپاره به سبب د خلل او د بوج دا ناروا ده په دین کې او د الهي قانون او د ټولو قوانینو سرغړونه ده دا ناروا ده په دین.
که څه هم خلک په کلیوالي هټیو او مشخصو ځایونو کې د نشه یي توکو خرڅول او په څرګنده د نشه یي توکو د کارولو پر وړاندې د پولیسو او کشفي ادارو په اجراءاتو نیوکې کوي خو د پکتیکا د امنیت عامر سمونمل عبدالروف مسعود وایي چې د نشه یي توکو د کاروبار پر وړاندې باید جدي مبارزه وکړي.
د قاچاق مخه نیسو، د
د څکولو مخه نیسو. د ما خپل منصوبینې ته مې دا هدایت چې په هر ځای کې په دې خلکو رحم مه کوئ.
په یاده ناسته کې د مدني ټولنو او محلي رسنیو په استازیتوب محمد یعقوب منظور وویل چې د پکتیکا رسنۍ به د نشه یي توکو د روغتیایي او ټولنیزو ستونزو په تړاو د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. د له قومي مخورو، دیني عالمانو او ځایي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په دې بحثونو او برنامو کې برخه واخلي او د نشو د ضررونو په اړه خپل پیغامونه ولس ته ورسوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر لانجې په تناظر کې د پاکستان او هند تعلقاتو ته کتنه سوې ده. وایي چې په سر کې د اوږدې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترینګلي دي. ورځپاڼه لیکي موده وسوه چې دغه ستونزې په ځای ولاړې دي، په ځای پرتې دي، او وړاندیز کوي چې دواړه هیوادونو ته پکار دی چې د پاکستان او هند یو فدرالي ریاستي نظام باندې توجه ورکړي او هغو مسلو ته توجه ورکړي چې تر جګړې زیاتې مهمې دي. د مقالې مهم ټکي ملیحه امیرزاده اوروي.
د جمو او کشمیر مسله هغه سیمه ایز شخړه ده چې لوګدې مودې راهیسې د پاکستان او هند تعلقات خراب ساتلي دي، او په سر یې دواړو هیوادونو له یو بل سره سلور واري جنگونه هم کړي دي. هند او پاکستان دواړه د کشمیر داویداران دي. هند وایي چې د کشمیر ټوله سیمه د دوی ده، چې په مقابل کې پاکستان هم ورته دعوه لري. د کشمیر دوه برخې دي، یو د هند تر انتظام لاندې کشمیر دی او بل برخه یې د پاکستان تر انتظام لاندې ده چې آزاد کشمیر بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر شخړې په تناظر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه شوې ده. ورځپاڼه په تیرو 15 کلونو کې د شخړې په سر وینې تویدو ته په اشاره کولو سره پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان او هند حکومتونه دا غواړي چې له خپلې نظریې سره د مخالفو کسانو وژنه دې همدغه شان جاري وي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو ورځو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدینو مې وسلوالې ډلې او کمانډر برهان ونی تر وژنې وروسته په سیمه کې یو وارې بیا مظاهرې راپارېدلې دي چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي هم دي. ورځپاڼه یو وړاندیز ورکوي چې ولې دغه هیوادونه د جنوبي ایشیا نظریې په وړاندې ګامونه نه اخلي او په هغو مسایلو توجه وکړي چې د دوی لپاره زیات مهم دي، لکه د تعلیم کمه شره، غربت، د خوراک او د صحت سهولتونو کمی وغیره. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده چې خپل انا یوې خواته کېږدي او په یو داسې خلاص او لچکدار فدرالي نظام سوچ وکړي چې ورسره د کشمیر خونړی مسله هواره شي. که څه هم د هند او پاکستان چارواکي په دې لړ کې غونډه کوي، خو د مسلې سم مستقل حل لا هم نه دی تر سترګو شوی. په دې غرض نیشن ورځپاڼه وړاندیز کوي چې دواړه هیوادونو ته د خپلو آئینونو ته د بیا کتنې ضرورت دی، او کېدی شي چې د هند په مقابل په پاکستان کې په دې خبره ولس قانع کول زیات ګران وي. ورځپاڼه لیکي دا فدرالي ډانچا کېدی شي کامل نه وي، خو بیا هم یو شروعات ثابتېدی شي. ورځپاڼه لیکي دا وخت چې په نړۍ کې د زلزلو، د تودوخې درجه لوړېدو، د اوبو کمی، په ګډون د خوراک او معدنیاتو د کمې مسلې مخې ته پراتلو دي، پکار ده چې دواړه هیوادونه د هند او پاکستان فدرالي ریاستونه جوړولو ته پام وکړي او له ځان سره د سارک نور هیوادونه هم را یو ځای کړي، سو د دغو مسلو په وړاندې د تیار اوسېدو تر څنګ په ګډه یو اقتصادي ائتلاف جوړ کړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او سیو بل رپورټ تر ازو په پېښور کې خبريالانو ته د غیر دولتي موسسې له خوا ځخه د سیمه معلومات او روزنه ورکړسوي چې په هغه کې ورته ویل سوي چې دوی په څه طریقه باندې خلکو ته په تیر بیا کلیوالو سیمو کې خلکو ته دا ورښودلی شي چې صفا او صحتمند خوراک ګټي څه دي. دا غونډه په پېښور کې جوړه شوې وه چې زموږ همکار خالد خان هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لښلی دی.
دا زیارت پورس پیښور کې د صفا او متوازن خوراک په موضوع را بلل شوی یو دستوري ته وویل شو چې پاکستان کې څه د پاسه 80% خلک صفا او صحت مند خوراک ته رسائی نه لري، چې دا ټول نه زیات پکې د بلوچستان او قبایلی ایجنسو خلک دي. دا یو غیر دولتي موسسې په مرسته جوړ شوی دغه دستوره کې ځایي خبریالانو ته دغه معلومات ورکړل شو چې څنګه عام اولس او بیا په خصوصي توګه کلیوالو سیمو ته دغه پیغام ورسوي چې خپل خوراک صحت مند او د بیمارونو ځان وساتي. دا معلومات تر مخه د 50 کالونو کم ماشومان او د هغوی میندې زیات تر د غیر صحت مند او ګنده خوراک سره مخ دي. دا مایکرو نیوټریشن یو کارپو امتیاز علی شاه وایي چې پاکستان کې زیات تر خلکو کې د آیوډینو او آیرن کمی دي، او دغه کمی دوی په مالګه کې د آیوډینو او اوړو کې د آیرن استعمال دو په سبب پوره کوي.
مینلی فلور فورٹیفیکیشن چکم دی اغا سپورٹ کی، گورنمنٹ سپورٹ کی دی کہ مائکرو فیڈرز لگی پٹول فلور ملو کے او آئی کے با آئرن فولک ایسڈ یوز کی او اغا پا سپورٹ کی گورنمنٹ تقریباً پنز کالو خبر ڈیفینیٹلی سپورٹ کی.
دا شان زیر خطک وائی پکار دا چی دا خیبر پختونخوا حکومت دا متوازن او صحت مند خوراک حوالے سرا قانون منظور کری او بیا خلق دا دے پابند کری چی پا خوراک کی آیوڈین آئرن او نور قدرتی او مصنوعی جزیات شامل کری.
خوراک کی کم منرلز دی اغا باقاعدہ دا قانون لاندے راشی او ہر یو پوڑو کی چکم دے چ اغا موجود دی. دا غی والے سر پنجاب او سندھ کے خو قانون شتا خو زمون کو صبح کے قانون نشتا. دغه سی دا آیوڈین مالگی حوالے سر زمون کو صبح کے قانون نشتا دے.
دا پیخور یو زائی خبریال اشفاق یوسف زی وای چې صحت مند او متوازن خوراک پا غریب او مالدار نه دا، بلکې دا خ خوراک او صحت ته پاره پکار دی چې دا خپل ځان صفای سره سره د سکلو بو د استعمال نه وړاندې اوی شوی او بیا یې سکی
کو خلق ته دا پیغام ور سوړ دي چې تاسو روټه خوره دا غنه پهل لا سینځه. خلق ته دا پیغام ور تاسو بس کې مهرباني کوي غي شوي د شول نه پسې کې جراسم لشي مشومان او طالب یو ته وځ د سونو کو نه په وخت کټ کوي لامبا په وخت کوي. دا داسې خبرې دي چې بده باندې اس خرچ نه راځي خو ډېر بيمارۍ چې دا غنه موږ محفوظ یو.
دا یادونه ده چې خوراک نړیواله ادارې ورلد فود پروګرام دا یو راپورټ تر مخه پاکستان کې زیات تر مشومان د غیر صحتمن خوراک یا د خوراک نشوالی په وجه رنزوران وی چې دې په سبب پدوی کې د مرګ شره هم زیاتوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاو د خبرونه زموږ خبریالان درکوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان راکوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
اخری رپورٹ روانی خبری گڑی دی غدادی سی د بلوچستان یو حجوان سکوهن کی بازومد وسیم پروند کوټی تر رسیدلې دی. محمد وسیم 15 ورځې مخکې په کوریا کې د فلپاین لوبغاړو ته ماته ورکړې او د نړیوال سیالۍ د اتل جامې ترلاسه کړې وو. نور حال له کوټی څخه د مشالېډو خبريال ایوب تن راکوي.
سلیروشت کلن محمد وسیم په سویلی کوریا کې د فلیپین و جیتر اولیویا ته د سوکبازی په نړیواله سیالی کې د ماتې ورکولو وروسته د پنځشنبه په ورځ چې کله و خپل اباګنی شار کوټ ته راورسېدی نو په هوایي میدان کې یوازې د خپلوان و محمد وسیم ته د شراغلی ویلو لپاره ولاړ وو. پر دې مهال محمد وسیم و مشال ریډیو ته وویل چې دغه نړیواله سیالي د یوازې په خپل مهنت ګټلې ده.
هیڅ سپورټ ماته نه بلوچستان اسوسیشن نه پاکستان باکسینګ فیډریشن هیڅ چا ماته سپورټ نه دی راکړ. د هر شی چې کړی دی دا الحمدلله ما خپله کړې دی او زما مور پلار دعاوي سوي دي او زما فیملی سپورټ سوي دي او ماته چې دی دا بل ملکو والا ماته سپورټ فیډریشن ماته څه سپورټ راکړي چې زما 2010 او 2011 او 2012 کې زما درې وار په ڈبلیو ایس بی کی نوم راغی اور ازما لیٹران دوی پٹھول ولی چیز داغا کما آغا ایونٹ کول زب ملینر کی دم دا پدا
تی وپشتن پا جواب کی محمد وسیم زیاد اکڑا که دا پاکستان حکومت دا سر کمک وکری نو پراتلن کی وقتو کی دای پا نڑی والا کچا نور غٹ سک بازان تا ماتا ورکوالی سی
مستقبل کی اوز داغا دی سیم ڈبلیو بی سی ورلڈ ٹائٹل بیا چیلنج دی اور ما میں غٹ انڈیفیٹیڈ فائٹر دی رومن گونزالیس نک نیم چاکلیٹی تو دی اغه می چیلنج کړی دی نو اوس ګور ان شاء الله دا دوه درې ویک کې به معلوم سی چې دای به زما چیلنج ایکسپټ ای یا به کوئی کی حکومت پاکستان سره دغه غواړم ز سپانسر غواړم چې ز سپورټ کوم ولی چې ز بلوچستان غیم اور ز د صوبې سیم چې دلته بهخي سپورټ نسته باکسرانو ته اور دلته سپانسر ډیر ضروری دی چې ز دا سپانسر واخم اور ز التولار سم اور دا بازی زو غټم پاکستان د پاره برتا
د محمد وسیم په وینا چې په بلوچستان کې اوسم شلو غړسا او حکومت دغه لوبغاړو ملاتړ وکړي نو په هر لوب کې دغه ځای لوبغاړي د پاکستان نوم په نړۍ کې ځلولای شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ